په پیښور کې د ماسپښین یوه بجه شوې ده. زه شاهین بونیرې ما به دغه یو ساعته خبري ګړۍ کې تاسو ته هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ اونیزه خپرونه جمهوریت به هم اورئ. خوړمبې د بوریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونه.
لومړی دا مهم خبرونه سر ټکی. افغان حکومت د پاکستان دا داوا رد کړې ده چې ګواکې حقانی شبکه اوس په افغانستان کې فعاله ده. افغانستان، پاکستان او تاجکستان پر دې ټینګار کړی دی چې د کاسازر په نوم پروژه باید پر وخت سرته ورسیږي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیده کاته کوي. اوس بشپړ خبرونه. افغان حکومت د پاکستان هغه دا وارد کړی ده چې ګواکې حقانی شبکه اوس په افغانستان کې پټنځایونه پاکستان کې پټنځایونه نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته په وینا کې ویل د وسلوالو پر ضد د بې توپیر عملیاتو په نتیجه کې حقانی شبکه او نورې وسلوالې ډلې اوس په افغانستان کې فعال دي. خو د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد بیګا مشال رډي ته ویل دا ناسمه خبره ده چې ګواکې حقانی شبکه له افغان خاورې فعالیت کوي. ده ویل که پاکستان د وسلوالو پر ضد سم اقدامات نه کوي نو کابل به واشنگتن او بیجنګ ته شکایت وکړي.
هر لحظه چې دوی له خپلو ژمنو او تعهده واوړي موږ به له خپل ستراتیژیک ملګري متحده ایالاتو او هغه ژمنې او تعهدنامې چې موږ له چین سره لرو هغوی ته شکایت وکولی شو چې دوی له موږ سره ژمنې کړي دي چې پر پاکستان به فشار واردوي او د پاکستان پر وړاندې به یې غبرګون سخت وي.
دا څرګندونې پر داسې وخت سوي دي چې پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دوشنبه کې د تاجکستان، پاکستان او افغانستان سرمشریز ته په وینا کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان د امنیت ټینګولو هڅې کوي. هلته د افغانستان په سفر د امریکایي سنیټرانو پلاوی د سې شنبه په ورځ ویل پاکستاني چارواکو ته دا خبره سپینه کړې ده چې د حقانی شبکې پر ضد ګامونه پورته کړي. افغانستان، پاکستان او تاجکستان پر دې ټینګار کړی دی چې د کاسا زر په نوم د برېښنا پروژه باید پر وخت سرته ورسول سي. په دې لړ کې تیر ورځ د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د درې واړو هیوادونو سرمشریز وسوه چې ورته افغان ولسمشر اشرف غنی، پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف او تاجک ولسمشر امام علي رحمان ویناوي وکړي. ولسمشر اشرف غنی غونډې ته په وینا کې د افغانستان پر ترانزیټي ارزښت ټینګار وکړ.
امیدوار هستم که خاصتا در قسمت انرژی
هیلمن یم چې په خاص ډول د انرژي په برخه کې به وتوانیږو. له 1500 څخه تر 1600 میگاواټه برښنا د افغانستان له ترانزیټي لارې له منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته ولېږدو.
کاسا زر د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د منځنۍ اسیا د بجلی رسولو پروژه ده. پاکستاني وزیر اعظم غونډې ته ویلي چې هیواد یې د دې پروژې زر عملي کولو ته ژمن دی او له دې سره به د په وینا د انرژي اړتیا پوره سي او روزګارونه به ډیر سي. ټاکل شوی ده چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په هامبورګ کې د لویو صنعتي هیوادونو یا G7 د سرمشریزي پر مهال له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیده کاته وکړي. دا تر اوسه د ټرمپ د ولسمشرۍ مودې په لومړیو شپږو میاشتو کې د ده تر ټولو مهم ملاقات بلل کېږي. نوموړی به په لومړي ځل له ولسمشر پوتین سره مخامخ ګوري چې د واشنگټن او ماسکو د اړیکو د ژورېدونکي بحران هواري هڅې وکړي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې کل دی چې له ولسمشر پوتین سره د شام پر اوږدمهاله جګړه، د اوکراین پر ناحل سوي شخړې، انټرنیټي غلاو او انټرنیټي بریدونو، د شمالي کوریا د بیلستیک توغندیو ازموینو او د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه همغږي ته ورسیږي. د جرمنی په هامبورګ کې نن د لویو صنعتي هیوادونو G7 تر سرمشریزي مخکې په احتجاج کې لسګونه پولیسان او مظاهره کوونکي ژوبل سوي دي. تیر ماښام سلګونه مخپټي مظاهره کوونکي په ښار کې د سرمایدارانه نظام پر ضد په احتجاج ول او نشته هغه وخت وسوي چې دوی پر پولیسو بوتلونه ووستل او هغوی بیا پر مظاهره کوونکو اوبه وپاشلې. پولیس وایي چې په تاوتریخواله کې شاوخوا 15 پولیسان ژوبل سوي دي چې پکې درې درې په روختون کې دی. دوی وایي مظاهره کوونکو د پولیسو په هلیکاپټرو کې پر پایلټانو د لیزر وړانګې واچولې چې له کبله یې د پایلټانو سترګې ژوبل سوې. په تاوتریخوالي کې ډیر مظاهره کوونکي هم ژوبل سوي دي. په دوی کې ځینې په کوڅو کې ګرځېدل، بوتلونه ویستل، د کړکیو شیشې ماتولې، موټرونو او نورو شیانو ته اور اچاو. پولیسو اټکل کړی دی چې لنن څخه د پیلیدونکو سرمشریز پر مهال به تر یو لک پورې مظاهره کوونکي د همبورګ ښار ته ووځي. جرمني د جی شل هیوادونو سرمشریز د امنیت لپاره شاوخوا 20,000 پولیسان ځای پر ځای کړی دی. اروپایي پارلمان اروپایي ټولنې ته مشوره ورکړې ده چې د بشري حقونو او د قانون واکمنۍ پر سر د زیاتېدونکو اندېښنو له کبله له ترکیې سره د ټولنې د تړون په اړه خبرې په رسمي ډول وځنډوي. پر دې موضوع تیر مازدیګر په پارلمان کې پر یوه رپورټ رای واچول سوې چې پکې 400 د خبرو د ځنډولو په حق کې وي او 46 ووټونه یې په مخالفت کې واچول سول. د پارلمان ونوي غړو رایې وانچولې. په ریپورت کې وړاندې سوی دی چې د اپریل په میاشت کې په ترکیه کې ترسره سوي ټولن پښتنې وروسته دي له هغه هیواد سره د ټولنې د هوکړې په اړه خبرې و ځنډول سي. روس د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا د هغه پریکړه لیک پر متن اعتراض کړی دی چې پکې د شمالي کوریا د بین البرازمي بیلستیک توغندي د لومړی ازموینې غندنه سوې ده. روس فکر کوي چې د سه شنبې پرواز شمالي کوریا اوږد واټن وشتونکې نه بلکې په منځنۍ فاصلې د هدف وشتونکې توغندي ازموینه کړې وه او تیر ماښام په هغه قرارداد کې د بدلون په لټه و چې په امنیت شورا کې تر بحث لاندې و. د خبرونو پای او سم تاسو د کرنسی بیا او د موسم حال له سراج ظهیر اوري.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.8 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.8 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.9 روپۍ 50 پیسې او په 1.6 روپۍ. یو پاوند په 1.6 روپۍ 50 پیسې او په 1.2 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ 50 پیسې او په 29 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ 10 پیسې او په 28 روپۍ 10 پیسې. او یو افغاني په یو روپۍ 50 پیسې او په یو روپۍ 50 پیسې. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور، بنو او کوئټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 9.5، بنو کې 30 او 23 او کوئټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو د پروان خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د غره راپورونه هم اوریدئ شئ. افغان حکومت د پاکستان دا ورت کړی چې ګواکې حقانی شبکه اوس پر پاکستانی خاورا پټنځایونه نه لري. د پاکستان په سینټ کې د خیبر ایجنسی استازي وایي په سیمه کې د ژوند اسانتیاوي له نش برابر دي. د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار افغانستان ته د اضافي بهرنی پوځیانو استولو مخالفت کړی. او زمنګ په ولی ځ خبرونه جمهوریت کې د بشري حقوقو د ارزښت پاړه اوري.
حقوق چې سوره دي دا یو بل سره تړلې دا پورا پکار دي. دې کې دا ویل چې دا حق ضروری دی او دا حق ضروری نه دی، دا خبره کول مناسب نه ده.
د سیمه نه هم راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روز مګډومبه موضوع ته افغان حکومت د پاکستان هغه داور رد کړی چې ګواکې حقانی شبکه او نور وسلوالې ډلې له پاکستانه وتلي دي او اوس په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړي دي. د پاکستان د بارنو شر وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته وویل د ټولو ډلو پر ضد بیل توفیره عملیات کړي دي او د دغې په نتیجه کې اوس وسلوال افغانستان ته وړېدلي دي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
وروسته له دې چې د پاکستان او تاجکستان مشرانو پرون په افغانستان کې د امنیت له ټینګښت سره د مرستې ژمنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل د حقانی شبکې په ګډون ټولې تروریستي ډلې له پاکستانه وتلې او اوس په افغانستان کې فعالیت کوي. نفیس زکریا په اسلام آباد کې په خپل اونیزه خبري غونډه کې وویل
د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان لخوا بې له توپیره فوجي عملیاتو په نتیجه کې وسلوال په تیښته دي او د دوی پټنځایونه ویجاړ کړي شوي دي. دا وسلوالې ډلې تحریکي طالبان پاکستان، تحریکي طالبان افغانستان، داعش، جماعت الاحرار، د القاعده پاتې شوی وسلوال او نور یو شمېر ویشلې شوې ډلې د افغانستان په هغه سیمو کې میشتې چېرته چې د حکومت عملداري نشته. ټي ټي پي او ټي ټي افغانستان ته تښتېدلي، پاکستان کې دغه وسلوالو ډلو په منظم ډول موجودګي نشته.
د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال وایي نجیب آزاد تیر ماښام وویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان دا څرګندونې ښیي چې د اسلام آباد د بېلابېلو بنسټونو ترمنځ همغږي نشته. آزاد زیاته کړه چې متحدو ایالاتو او چین د تروریستي ډلو پر ضد د کابل او اسلام آباد پر اقداماتو د څارنې ژمنه کړې او که پاکستان بیا هم نغېړي وکړي نو افغان حکومت به له دې دوو هېوادونو څخه پر پاکستان د فشار غوښتنه وکړي.
دی وایي د پاکستان په حکومت کې اوس مهال هم همغږي نشته، اما هر لحظه چې دوی له خپلو ژمنو او تعهده واوړي موږ به له خپل ستراتیژیک ملګري متحده ایالاتو او هغه ژمنې او تعهدنامې چې موږ له چین سره لرو هغوی ته شکایت وکولی شو چې دوی له موږ سره ژمنې کړې دي چې پر پاکستان به فشار واردوي او د پاکستان پر وړاندې به یې غبرګون سخت وي.
د امریکا د سنایي او جکپوري پلاوي پر روانه اونۍ کې لومړی اسلام آباد او وروسته کابل ته سفرونه وکړل او په دواړو هیوادونو کې د تروریزم پر ضد د جګړې پر بېلابېلو اړخونو خبرې وکړې. د مخکښ سناتور جان مکین په مشرۍ د پلاوي د پاکستان او افغانستان لخوا د هغو تروریستي ډلو پر ضد چې پر افغان او امریکایي ځواکونو حمله کوي د داسې ګډو او همغږو عملیاتو سپارښتنه وکړه چې امریکا به څارنه پرې کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
چرواکی وای د منځنۍ کورمه په یو کور کې لورونو خپل ورندار او داغي ماشومه په اور سوځولې ده. د پولیټیکل انتظامی یو چرواکی تیر ورځ مشال لیدو ته ویل دوی له دې پیښې د چرشنبې په ورځ خبر شوې دي او اصلا دا کار د می په 15 منټه شوې ده. د زاهدی ورور ګل کریم وای د خور او خورزه د پیښور پروختون کې بستر دي. نور معلومات د طارق اورغزینا اور
د کورمه پولیټیکل انتظامی دی یوې ماشومې جنې او د هغه مور د سوزولو په جرم کې دوه کسان نیولې دي. معلوماتو تر مخه د منځنۍ کورمه په دایا کې د مې پر 15 منټه خپل لورونو د بیبي زاهده په نامه یو زنانه ل خپل دریو کالو لور سره سوزولې و. یو انتظامی چارواکي نمنه خدلو په شاد مشال لډیو ته ویل د چهارشنبه په ورځ ل رپورټ کې دوه رستا دوی کاروایی وکړه او محمد امین او سلیمان په نامه کسان گرفتار کړل او زیاته کړه چې په دې کې تفتیش هم روان کړي دي. هغه ویل دا کسان چې د مشترکه قانون لاندې نیول شوی دی د ملزمانو خپلوان او ګوانډیان دي. انتظامی چارواکي دا هم ویل محمد عالم خان او رشید خان چې اصل ملزمان دي او تر پیښې وروسته غائب شوی دی ډېر ژر به د قانون منګولو ته وسپارل شي. زنانا ورور ګل کریم چې په عربو کې مسافری کوي وای دا پیښه چې د ورځې میاشت نه دوه ورځې وړاندې شوې ده تر اوسه له دې او حکومت پټ ساتل شوی و. ګل کریم مشال لډیو ته وای لورونو غوښتل چې خورې مړه شي او بیا ورته دوی د خودکشۍ نوم ورکړي خو داسې ونه شول او دې پې خبر شو او اوس یې ورباندې په حکومت کې د خور هغه لور د سوزولو کیس اچولای دی.
خوان د کله دې مرشي دغه مور سره دیو کې تشدد کوله کنه روزنه دي جګړې سره ظلم دي کوله کله به چړې سوال کله چې سره بیا هغه غیر قانوني کښ کوله کنه په بل غبن ور کې بني دي نکاح نه انکار کوله دی ورول چې زه دا نکاح نه کوم د ما بچیان دي د بچیان نه کوم کټه کوم بس دی ورته اوس دا ودنه کو یا دا ختم نه کوسید نه کو دا بچیان د ټریننګ کوي کنه او دې ته چې دا ټوپ تاسو پر د وترونو شته راځي بلی او شته دا د مده مشکله جوړې ده مشمون
د سوزیدو په پیخه کې متاثر زنانه د بیبي زایدا علاج دا وخت د پیښور په خیبر ټیچنګ هسپتال کې روان دی چیرته د هغه حالت مرګونه خودلې کیږي. په پیښه کې د سلما په نامه ماشومې جنې حالت له خطر بهر دی. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
دا مشال رادیو دا
په پاکستان کې د دوو کسانو د وژنې په تور زندانی او بیا خوشې شوی امریکایي ریمن ډیویس یو کتاب خپور کړی دی چې پکې د 2011 کال د پیښو تفصیل لیکلی دی. د نوموړي سره زمونږ همکار بشیر ګواخ خبرې کړې دي او دغه راپور جوړ کړی دی.
ریمن ډیویس د تیر جون په 20 تاریخ قراردادی څنګه قید شوم او څنګه می سفارتی بحران رامسته کړ په نامه کتاب چاپ کړی دی. هغه لیکلی چې نوموړی جاسوس نه بلکې د سفارتکارانو ساتنې لپاره ګمارل شوی قراردادی و. نوموړی دا هم ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې د خوشی کولو پلان جوړ کړی و. ډیویس مشال ریډیو سره ځانګړی مرکه کې وویل چې که پاکستانی چارواکو د هغه ډیپلوماتیک حیثیت منلی وی نو نه به دومره لوی بحران جوړېده او نه به د شرعي قوانینو استعمال ته ضرورت و.
پاکستان کې که ملکی حکومت او که پوز او که استخباراتي اداره دوی په زور ځان ته کار ډیر او ستونزه لویه کړه. دوی باید زما د خوشی کولو لپاره یوه نوې لاره پیدا کړې وای. خونبها دغه لار وه.
د رپورټونو تر مخه دا 2.4 میلیونه ډالر وو چې د پاکستان جاسوسي ادارې ایس آی د وژل شو کورنیو ته وسپارلې. وروسته امریکا دا پیسې اسلام آباد ته ورکړې. مذهبي ګوندونو د خون بها لپاره د شریعت قانون استعمال هسې یوه پلمه وبلله او له دې کبله یې مظاهرې وکړې چې ریاست یې د خپلو خلکو په وړاندې د یو امریکایي مرسته کړې. ډیویس وویل چې د پاکستاني حکومت لخوا په کړي کار هیڅ حیران نه دی.
The government lies to its people so much.
پاکستان کې حکومت ولسته دومره دروغ وایي چې خلک ترې د ځان لپاره د انصاف تمه نه لري. پاکستانیانو ته باید د عادي خبره وي. زه پولیس نه یادوم ځکه چې هغوی سمې پلټنې وکړي خو د ریاست نورو برخو یې ملاتړ ونه کړ. نه پوهېږم د وژلو شوو پاکستانیانو پر کورنۍ چا او څنګه د پیسو اخیستو فشار اچولی و خو ما یې مېرمنې ولیدې چې د پیسو په اخیستو خوشحاله نه وي.
د ریمن ډیویس کتاب په پاکستان کې یو ځل بیا ډیر بحثونه راپارولي. هغه وایي نه پوهیږي چې د خون بها ورکولو فکر هغه مهال په واشنگټن کې د پاکستانی سفیر حسین حقانی وو او که د بل چا. خو اوس پاکستان کې هر کس د هغه کتاب د خپل مقصد لپاره کاری.
پاکستان کې هر څوک زما په حق لوي چې زه په دې او هغه اړوند درواغ وایم. هر څوک یې د خپلې ګټې لپاره کاروي. لکه حسین حقانی چې وایي چې وګوره زما باره کې داسې خبرې کړې چې له تورونو سپین یم.
ریمنډ ډیویس په خپل کتاب کې لیکلی چې د پاکستان جاسوسي ادارې ایس آی مشر شجاع پاشا له عدالته امریکایي سفیر ته د موبایل میسجونو له لارې حال ورکاوه. له هغه مو وپوښتل چې آیا پاشا پیژني او عدالت کې نه سړی رښتیا هم هغه و؟
نه زه هغه په شخصي توګه نه پیژنم. ما دغه میسجونه نه دي کتلي خو نور به کوم لوړ پوړی چارواکي میسجونه کولی شي.
ډیویس دا مهال امریکا کې د خپلې میرمنې سره اوسي او خپله شخصي امنیتي کمپنی لري. نوموړی په کتاب کې لیکلي امریکایانو ځکه په 2011 کال کې د هغه زر خوشی کول غوښتل چې په همدغه کال یې په مئی میاشت کې شوو د ایبټ آباد د هغو پټو عملیاتو پلان جوړ کړی و چې د القاعده مشر اسامه بن لادن یې پکې وواژه.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د پاکستان په سینټ کې د خیبر ایجنسی استازی وایي په وروستیو کې د سیمې سفر کړی دی او لیدلی دی چې خلک د ژوند د بنیادی اسانتیاو نه بې برخې دي. سینیټر مومن خان اپریدی مشال لیډو ته ویلي دي د قبایلي سیمو نامنیو ځپلو او کډوالو سره هغه شان مرسته نه کیږي لکه څنګه چې د پاکستان په نورو برخو کې له اغیزمنو خلکو سره شوې ده. تفصیل د فرحات شینواری نو.
د خیبر جنسی باډی نه سینیټر مومن خان اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې حکومت ځپل شوي قبایلي ولس سره د ملک د نورو برخو متاثرینو په شان مرسته نه کوي او د باډی په شمول د نورو قبایلي سیمو خلک جګړو او پوځي عملیاتو ځپلي دي او لا هم د سختو مشکلاتو سره مخ دي.
اوس هم چې دای په خپل ملک کې چې دای د نننه مهاجرین دي په کمپونو کې وخت تیروي. ما په خپل سینیټر په فلور باندې دا خبره کړې او هغه چې دای متاثرونو لا په نورې صوبا کې چې دای د 15 لک نه وخت له 30 لک روپو پورې غلا مویزه کمپنسیشن ورکولای شي. د مو خلکو له چې دای کم شهیدان شي نو غلا 3 لک روپې ورکولای شي. همدغه چې کوم کورونه ورون شوي دي مونږ ته وویل چې څه مونږ له چې دای 4 لک روپې او 1.5 لک روپې 1,60,000 روپې مونږ له راکوي او په نورو ځایونو کې چې کورونه ورون شي غلا چې دای 40 لک روپې او 50 لک روپې باندې ورکولای شي. بالکل دا مونږ له منظور نه.
دوی وویل چې ټول فاټا لپاره په بجټ کې ډېرې کمې روپې خو شوی دی او مونږ ترې مطمئن نه یو.
کوم فنډ چې مونږ لره کړای راي په پنجاب کې چې کومه بجټ تیغه د پروازی دی یو سکیم دی پره دی وی منسوبې دی پره چې د عربونو روپې وزي میټرو دی پره وزي د موټروي دی پره وزي د نور چې دی هغه او فټاکي چې دی چې د څومره د شرګردې د لاسه حالات خراب شي وي دی دغه دی پره ټول پټه دی پره او یو 24 روپې چې دی د هیڅ هغه نه لري بالکل نه لري او بڑا کې چې دی د پنجاب په دوی سه بجټ کې تاو بسیم فټا په باندې نه کیږي.
سېنېټر مومن خان پر دی وویل چې په دې ورستو کې د تیرا او باړې دوره کړې ده او هلته د بیا بحالې کارونه کتلې دي خو خلک اوس هم د ژوند بنیادی سهولتونو نه محروم دي.
تیرا بل ورځ تل اون څو ورځې دوره مې وکړه په هغه کې خلکو لا چې دای مشکلات شته دی د اوبو ټولو نه زیات مشکلات یې اوبو دي وته او سره چې د سکولونو مشکلات یې سره سکولونه دي خو خلکو لا باقاعده ما د گورنر سم په خبره کړې رو.
د باړې اوسیدونکی هاشم خان پر دی هلته د سهولتونو د نشتوالي پاړه وای
دی اوبو او د بجلی غمو کې وسره د روډونو او د سکولونو غمو کې ځکه چې تعلیم هم خراب شوی دی وسره چې کم اسپاتولونه دی بل لکه د ډوګری اسپاتول دی افتتاحي وکړه موږ د حکومت شکریا ادا کوو خو چې دغه د پوره د روډونو او کولو د طریقه جوړانه کې نو اسی به ساده بیا.
د خبر جنسینا د پارلیمان غړي وای چې دوی با په قومي اسمبلی او سېنات کې د قبایلی ولس او په خاصه توګه د باړې د متاثرینو خبره راوچتوي او وفاقي حکومت نه با په بیا بیا دوی لپاره خپل حقوق غواړي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ تل نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
ما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغه ته ډیر وایم چې ما وای زه خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پیش چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاسټمي باندې خپل د چټکړي د پارلمان
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهه نیمه بجې.
په خیبر پختونخوا کې پر ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ د زورون ښکار شو خلکو سره د مرستې په غرض یو غیر سرکاري ادارې یو هیلپ لاین یا مرستندویا د مرستو لپاره د رابطې یو انتظام کړی دی. په دغه اړه باندې رفت انجم د ادارې د خلکو سره خبرې کړې دي او دا راپور جوړ کړی.
دیویر سرکاری اداری ڈومنس ترمخا دا ہیلپ لائن بدا ایشیا فاؤنڈیشن فار ایکسس ٹو جسٹس اداری پمرستا پرانستل کی گی چرتا بچے ہاغا خزی سڑی اونر خزیان پر شکایتوں نے درج کولے شی کم چدا سوشل میڈیا یا دا ٹولنی زور سنو دلاری پر سنفی او جنسی توگا زورول کی گی. دین علاوہ پر جسمانی توگا دا تشدد کار سڑی خزی اونر خزیان شکایتوں نے بہم دلتا خستلے کی گی او داغ پس بادویلا قانونی نفسیاتی اونور امرستی ورکول کی گی. دا غیر سرکاری ادارے ڈومنس مشر کمر نسیم مشال ریڈیو تو ویل دا خیبر پختونخوا لومړی هیلپ لائن به وی چرته بچی د انټرنیټي زورولو یا سایبر کرائم ښکار خلک مرسته ترلاسه کولای شي.
عموما چې کوم زمونږ ماشومان دي او د ماشومانو نه علاوه یوت هم مثلا د 15 سال والا او تر 22 سال پورې کوم الکان هم دي سره هم جنسی تشدد د معاشره کې عام دي. خو چې کله دا تشدد د زنانه سره وشي نو معاشره هغه د لپاره یو همدردانه رویه ساتي او هغه د لپاره ادارې هم موجود دي او هغه د لپاره خلک هم روان دي او هغه د لپاره مظاهرې هم کوي فری لیگل ایډ هم ورکوي د شیلټر خبره هم کوي او د قانون سازي خبره هم کوي. خو چې عمدا جرم چې کله خواجه سره او یا سلو سره وګوري نو هغه خلکو د لپاره د یو خندا د یو مزاق په هیڅ ځان هغه خبر روان دي او د چا هم د دلچسپي نه. نو موږ سره دا امید دی چې د دې د هیلپ لاین د طرف به موږ ته یو پیټرن اف کیسز هم راشي.
پاکستان کې د انټرنیټ او د ټولنیزو رسنو په چارو کارکونکو اداره ډیجیټل رائټس فاونډیشن د یوې سروې تر مخه شاوخوا په 1300 جنکو کې 34% جنکې د نارینه لخوا آنلاین زورول کیږي او د پیغام لیږلو په اپلیکیشن واتس اپ او په اسکایپ هم ورسره مسلې شوې دي. د سروې تر مخه چې په تیرو کلونو کې د انټرنیټ په استعمال کې اضافه شوی او اوش پیت فیصد خزی د فیسبوک استعمال کوي. د یادې دارې مشر نگداد وای چې دا قسم هیلپ لائن د انټرنیټ د لارې زورونکو لپاره د مرستې لاره ده.
د کوم خلکو مسلې چې نه اورېدل کیږي د دې هیلپ لائن په ذریعه به د اغوی آواز اورېدلی شي. خو دې سره سره دې خبرې ته هم پام کول پکار دي چې د هیلپ لائن کې شکایت کوونکو معلومات په راس کې وساتل شي، ځکه چې اکثره داسې خلک چې ټلیفون کوي نو خپل نوم او ځای نه ښودل غواړي. نو زه امید لرم چې دا هیلپ لائن به د دې خبرو خیال ساتي.
د بشري حقوقو کارپوه شاهد الله جان وایي چې هیلپ لائن د خلکو د مدد کولو یوه ښه لاره ده، خو یو هیلپ لائن سره د ټولنې مسلې نه حل کیږي. په خلکو کې به د دې مسلو په اړه پوهه راوستل هم ضروري وي. لدی وړاندې د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د ښځو حقونو لپاره زما آواز په نوم هم یو هیلپ لائن کار کوي، چرته چې د مختلف تشدد ښکار ښځې ټلیفون کوي او هغوی ته قانوني مرستې ورکړل کیږي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
له پاکستان خبردونکو ایکسپریس ټریبیون رسپانې په یو راپور کې لیکلي دي چې په بلوچستان کې د سکول عمر تر رسیدلې یوازې 40% ماشومان سکولونو ته ځي. په دې لیکنه کې راغلي دي په دې کې هم یوازې 15% کسان د سکولونو زده کړې پوره کولی شي. په دغه صوبه کې حکومت د تعلیم د ودې لپاره څومره پنګې خې دي د منور شاه په راپور کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د سکول د عمر په ملیونونو ماشومان له سکولونو بهر دي، نړیوالې مرستندویه ادارې هڅه کوي چې په دغه هیواد کې د تعلیم د پرمختګ لپاره له حکومت سره همکاري وکړي. په دې لړ کې وفاقي او صوبایي حکومتونو یو شمېر منصوبې شروع کړې دي. د پاکستان قبایلی سیمې او بلوچستان د تعلیم په برخه کې تر ټولو شاته پاتې دي. د ایکسپریس ټریبیون په یو لیکنه کې راغلي چې د بلوچستان صوبایي حکومت دې مسلې ته توجه ورکړې او د 2015 او 2014 میالي کال په بجټ کې ورله خواوشا 2% پیسې اخو دي وي، خو په تیر مالی کال کې په دغه 2% کې 4% بجټ استعمال نه کړی شو. نو ځکه د 2014 او 2013 مالی کال لپاره اوس نږدې 19% بجټ مختص شوه چې تقریبا 14 ارب روپۍ جوړیږي. ورځپاڼه لیکي چې په بلوچستان کې د سکول د عمر په لکونو ماشومان له سکولونو بهر دي او په کار ده چې دوی سکولونو کې داخل کړل شي. نو په دې حواله په کار ده چې د بجټ زیاتره برخه په ابتدایي تعلیم یعنی پرایمری ایجوکیشن ولګول شي. خو د ورځپاڼه په وینا د دې بجټ یوازې 25% پرایمری ایجوکیشن ته مختص کړل شوی ده. د ایکسپریس ریبیون لیکي چې که څه هم د بلوچستان صوبایي حکومت د تعلیم پرمختګ په خپلو اولنیو ترجیحاتو کې شامل کړي او په بجټ کې یې د تعلیم لپاره عمومي برخه هم زیاته مقرر کړې ده، خو د تعلیم په څنګه کې بیا د دغه بجټ د لګولو ترجیحات ناسم دي چې په نتیجه کې به یې د تعلیم شرح د بجټ په تناسب زیاته نشي. یعنی صوبایي حکومت د پرایمري سکولونو په نسبت میډل او های سکولونو ته ډیره توجه ورکوي، خو چې پرایمري سکولونه پرمختګ ونه کړي او زیات نه زیات ماشومان سکولونو کې داخل نشي، نو میډل او های سکولونو کې بعد ماشومان شمیره لازمی کم پاتې کیږي چې په نتیجه کې به یې د صوبا په تعلیم کې شاته پاتې وي.
د باختر ستوري
و
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري
د باختر ستوري
اردن کو درنگ شبیل پختونخوا کی د ماسپخین یونی مبج کیدون کی د بریوال کاکړن لبه مهم خبرونه ورو د خبرونو نرستور د خامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کو
افغان حکومت د پاکستان هغه دا ورد کړی دی چې ګواکې اکانی شبکه اوس په پاکستان کې پټنځایونه نه لري د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته په وینا کې ویل د وسلوالو پر ضد د بې توپیر عملیاتو په نتیجه کې حقاني شبکه او نورې وسلوالې ډلې اوس په افغانستان کې فعال دي خو د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد بیګا مشال رډی ته ویل دا ناسمه خبره ده چې ګواکې حقاني شبکه له افغان خاورې فعالیت کوي افغانستان پاکستان او تاجکستان پر دې ټینګار کړی دی چې د کاسا زر په نوم د برېښنا پروژه باید پر وخت سرته ورسیږي په دې لړ کې تیر ورځ د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د درې واړو هیوادونو سرمشریزه وسوه چې ورته افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف او تاجک ولسمشر امام علی رحمان ویناوي وکړې ټاکل شوی دا چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په همبورګ کې د لوی صنعتي هیوادونو یا جی شل د سرمشریزي پر مهال خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره لید کاته وکړي دا تر اوسه د ټرمپ د ولسمشرۍ مودې په لومړی شپږ میاشتو کې د تر ټولو مهم ملاقات بلل کیږي د جرمنی په همبورګ کې نن د لوی صنعتي هیوادونو جی شل سرمشریزي مخ کې په احتجاج کې لسګونه پولیسان او مظاهره کوونکي ژوبل شوي دي تیر ماښام لسګونه مخپټي مظاهره کوونکي په ښار کې د سرمایدارانه نظام پر ضد په احتجاج ول روس د ملګر ملتونو په امنی شورا کې د امریکا د هغه پریکړه لیک پر متن اعتراض کړی دی چې پکې د شمالي کوریا د بین البرازمي بلستیک توغندي د لومړی ازموینې غندنه سوي ده روس فکر کوي چې د سې شنبه پر ورځ شمالي کوریا اوږدو واټن وشتونکې نه بلکې په منځنۍ فاصلې د هدف وشتونکې توغندي ازموینه کړې وه
مهم خبرونه مو اورېدو سوردي اسلام آباد ته اسلام آباد کې رابع اکرم خان پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه تاسو ته مهمه برخه وړاندې
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د روپې په قدر کې کمواله او ډالر کې زیاتوالی د پاکستان ولس لپاره نوې خبره نه ده خو په یو ورځ کې د ډالر په قیمت کې 3 روپې اضافه د اندېښنې وړ دي ادارې مخ کې لیکي ویل کېږي داسې چې د پاناما کیس په پس منظر کې د حکومت د تبدیلې افواګانو له وجې مالیاتي منډیانو کې بحثونه دي خو مخ په زیاتېدونکي تجارتي خسارې او د سیاسي بې یقیني له وجې په روپې ډېر فشار دی ادارې وایي د حیرانتیا خبره دا ده چې سټیټ بینک د روپې په قدر کې کمواله مثبت ګرځولې دي او ویلي دي چې په نړیوال مارکیټ کې عدم توازن ختموي او ملکی به د ترقی امکانات روښانه کیږي ادارې په وینا کې یو خو سټیټ بینک دا مثبته ګرځولي نو بل خو د خزانه وفاقي وزیر پر اندېښنه څرګنده کړې ده نو ولس په دې متضاد رویو حیران دي ادارې اخیره کې لیکي د روپې په قدر کې اوسنۍ کمواله کم سوی دي او یا که څه سازش ته نو د دې پلټنې پکار دي او د سیمهوارانو پر ضد کاروایی چې د صورتحال بیا را نشي په همدې موضوع جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د بهر ملکی قرضو زیاتوالی او ملکی سیاسي عدم استحکام له وجې د پاکستانی روپې قدر لوړاندې نه د نور ملکونو د سرې مبادله په مقابله کې کم وو ادارې په وینا چې کال 2013 د الیکشن کال دی د سل لپاره اوس نه مهمونه شروع دي سیاسي ګوندونو له داسې اقداماتو نه ډډه کول وی چې د سنه ملکی معیشت ته نقصان رسي ادارې لیکي د روپې قدر هغه وخت مستحکم کېدی شي چې کله ملکی سیاسي استحکام وي او ټولو بانکونو او مالیاتي ادارو کې رابطې وي دان ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې تر اوسه پورې د احمدپور د تیلو ټینکر په پیښه کې 215 کسانو ژوند له لاسه ورکړې دي د لړکی د تیلو او د ګیس د نسم ادارې اوګرا په شیل پاکستان لیمیټډ د لسو ملیونو جرمانه هم لګولې ده ادارې په وینا د تیلو او د ګیس د نسم ادارې اوګرا تر مخه چې په دې جنکرونو کې 50% د مقرر شوی معیار مطابق نه دي ادارې وایي د تیلو د وړلو کمپنیانو لدا باوري کول پکار دي چې خپل ټینکرې د تیلو او د ګیس د نسم ادارې د مقرر کړی شوی معیار مطابق کړي ادارې په وینا باید چې اوګرا دا پام کې ونیسي چې آیا د تیلو د وړلو کاروباریان د مقرر کړی شوی معیارو په طریقې کار کار عمل درآمد کوي او کنه. ادارې اخیره کلی کې کا اوګرا په خپل مقرر کړی شوی معیار او ټینګار کړی وي او د اصولو د ماتولو یې سزاګانې ورکړې وي، نو دا به د یو پیښې غوندنې واخیستی شوي. ادارې اخیره کلی کې د تیل او د ګیس د نظم ادارې اوګرا سره اوس دا یو موقع ده چې معاملات سم کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان خبرونکو ډان رسپانه د پخوانی پوځي واکمن جنرال ضیاء الحق د کودتا د سروختو کړنو پوره کېدو موضوع سیړلې ده. بلخوا امریکایي رسپانه د هیل افغانستان ته د امریکایي سینیټرانو د سفر په اړه راپور خپور کړی دی. د دواړو لیکونو مهمه برخه د ګل ایاز نور.
ډان رسپانی د زهرجن لارې تر عنوان لاندې په ادارې کې لیکلي چې سلویخ کال وړاندې د جولای په 15 نیټه د هغه وخت فوج مشر جنرال ضیاء الحق کودتا وکړه او د ذوالفقار علي بټو ولسي حکومت یې رانسکور کړو. د نوموړي هغه اقدام د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو تیاره ورځې په توګه تر وسه پورې یادېږي. رسپانی لیکي جنرال ضیاء الحق له حالاتو او بهرنیو طاقتونو په مرسته د بټو حکومت ختم کړو. په ادارې کې راغلي چې فوجي امیر جنرال ضیاء داسې تیګه یې خودي و چې تر وسه یې په ټولنه او ریاست اثرات موجود دي. رسپانی لیکي چې فوجي امیر په هغه وخت کې د هیواد لپاره یو ښه موقع د لاسه ورکړه. د دوه لوی قدرتونو ترمنځ جګړه کې فوزي امیر په واک کې د پاتې کېدو موقع ورته میلاو شو او په هیواد کې داسې مذهبي آزماینه وکړه چې خطرناکې نتیجې رابرسېره کړې. ورسپانه لیکي سلویخ کال وړاندې پر تشدد آزماین کوونکي د معافی وړ نه دي، ځکه چې په ریاست او په ټولنه کې تر اوسه پورې انتشار موجود دی. ډان ورسپانه لیکي چې د فوزي امیر پالیسي نه یوازې پر پاکستان بلکې په افغانستان هم ډېر زیات منفي اغیز کړی دی او هغه پالیسي اوس هم کارول کېږي. زیاتوي کچری پاکستان کورنۍ او سیمه ییزې سقدریزۍ ترهګرۍ او ورپکیتوب له حالاتو خپل ځان خلاص نکړو، نو په راتلونکي کې د تشدد لوی سپه عذر جوړې دی شي. بلخوا له واشنگټن خبرېدونکي دی هیل ورسپانې لیکلي چې امریکایي سینیټرانو د جولای په 14 نیټه په افغانستان کې میش امریکایي فوجیانو سره لیدل دي. امریکا 14 جولای خپلواکۍ ورځ ونمانځله. دغه سینیټرانو مشري د ریپبلیکن ګوند جان مکین کوله. نوموړي په یو بیان کې ویلي چې د خپلواکۍ ورځ لمانځلو په مناسبت هغه فوجیانو ته عقیدت وړاندې کوي چې خپل هیواد بهر دي او د خپلو هیوادوالو تحفظ او ازادۍ لپاره کار کوي. ورسپانه لیکي امریکایي سینیټرانو په داسې حال کې افغانستان ته سفر کړی چې د دفاع وزیر په هغه هیواد کې د نورو سرتیرو لیږلو وړاندیز کړی دی. ورسپانه لیکي چې جان مکین په ټرمپ اداري غږ کړی چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد 14 کلن جګړې ګټلو لپاره کوټل استراتیجی جوړ کړی.
دا مشال ریډیو دا.
د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جی شل سر مشریزه نن د جرمني په هیمبورګ ښار کې شروع کیږي. په عین وخت کې فعالانو د سرمایدارانه نظام پر ضد احتجاج پیل کړی دی چې پکې تیر ماښام د مظاهره کوونکو پولیسو ترمنځ تاوتریخوالی هم رامنځته شوی دی. ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جی شل سر مشریزې پر مهال له خپل روسي سیال ولادیمیر پوټین سره وګوري. په دغه اړه باندې نور معلومات د احمد تکل نو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پرله پسې ډول د مسکو په وړاندې د یو نوي دریز غوښتنه کړې او ویلي دي چې د امریکا او روسیې ترمنځ د همکارۍ لپاره امکانات خورا زیات دي. خو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو او له روسیې سره د ټرمپ د همکارانو د اړیکو په اړه د کانګرس او د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی څو ځلې تحقیقاتو د دې هڅو په وړاندې ستونزې جوړې کړې. د کرملین د نړیوالو اړیکو لوی سلاکار یوري اوشاکوف په دې وروستیو کې په مسکو کې خبریالانو ته ویل چې روسیا او امریکا د نړیوال تروریزم، د مخدرو موادو د قاچاق او د تنظیم شویو جرایمو پر ضد د مبارزې او د ډلهیزې وژنې د وسلو د مخنیوي په برخو کې د همکارۍ لپاره د پام وړ وړتیاوې لري. اوشاکوف ویلي امکان لري چې د ټرمپ او پوتین په نننۍ غونډه کې د ستراتیژیک ثبات او د وسلو د کنټرول پر بحثونو تمرکز وشي، ځکه د هغه په وینا د دې مسایلو مسؤلیت تر ډیره د دوه هیوادونو ته چې تر ټولو زیاتې اټومي وسلې لري ورلغاړې دی. د امریکا او روسیې په اړیکو کې کړکیچ په سوریا کې هم زیات شوی. په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد د دې دوه هیوادونو د مبارزې په څرنګوالي کې تناقض لیدل کیږي. روسیا د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي او امریکا یې مخالفه ده. له بلې خوا سپینه ماڼۍ غواړي د شمالي کوریا پر ضد چې په دې وروستیو کې یو نوی بالستیک توغندی وازمي په اقداماتو کې د روسیې ملاتړ ترلاسه کړي. خو په عین حال کې ټرمپ له پوتین سره لکتنې یو ورځ مخکې په وارسا کې داسې سرګندونې وکړې چې د مسکو لپاره پرونکې ګڼل کېدای شي. ټرمپ د ناټو د منشور پر 15 ماده ټینګار وکړ او ویل چې د ناټو پر یو غړي حمله د ناټو پر ټولو غړو حمله ګڼل کېږي. امریکا نه یوازې په خبرو بلکې په عمل کې ثابته کړې ده چې د پنځمې مادې یعنې د ګډې دفاع د ژمنې غوڅ ملاتړ کوي. خبرې اسانه دي خو مهم عمل دی. سپینې مڼۍ همدارس د سږني کال تر پایه پر پولانډ د پاتریوت په نوم د راکټي دفاع د سیستم د پلورلو ژمنه کړې. مسکو په ختیځ اروپا کې د امریکا د راکټي دفاع د سیستم له ځای پر ځای کولو سره مخالفت څرګند کړی. ټرمپ همداراز پولانډ ته د طبیعي ګاز د صدور له هغه اوږدمهالي قرارداد سره هم موافقه وکړه چې عملي کېدل به یې پر روسیې د پولانډ د اتکال کمولو سره مرسته وکړي. او همداراز په ورسا کې د وینا پر مهال یې پر روسیې غږ وکړ چې د اوکراین د بې ثباته کولو له اقداماتو څخه ډډه وکړي. ټرمپ د کانګرس د ځینو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات غړو هغه ادعاوې رد کړې دي چې ګنې روسیې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې. او پرون هم په دې اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل هیڅوک په ډاډ سره نشي ویلی چې داسې کوم کار شوی دی کنه. د پام وړ ده چې د پخواني شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچوف پرون پر ټرمپ او پوتین غږ وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد بیا راژوندی کړي.
د احمد تکر لاپور موردو سرزو افغانستان ته چرته چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار افغانستان ته د نورو بهرنیو سرتیرو استولو مخالفت کړی دی. نوموړي تیر ماسپښین په کابل کې خبری غونډې ته ویلي دي په دغه هیواد کې د بهرنیو سرتیرو زیاتول امنیت نشي ټینګولی بلکې نور حساسیتونه به وپاري. د افغان ولسمشر دفتر او د دفاع وزارت بیا وایي بهرني ځواکونه به د افغان سرتیرو پر روزنه او د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې مرسته کوي. اکرام الله اکرام په دغه اړه نور حال لري.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې په تیرو 18 کلونو کې د امنیت په برخه کې د افغان حکومت او بهرنیانو پالیسۍ ناکامې وي او باید لسره پرې غور وشي. دی وایي موږ په دې باور یو چې افغانستان ته د نورو بهرنیو پوځیانو استول نه یوازې دا چې ستونزې نشي حل کولای بلکې لا به یې ډېرې کړي. قضیه به لا کړکېچنه او حساسیتونه به راوپاروي. کله چې د ناټو 1,60,000 سرتیرو چې په بشپړ لول مسلح وسو نه شو کړای نو سو زر نور هم څه نشي کولای. د حزب اسلامي مشر وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې تېره اونۍ د ناټو دفاع وزیرانو د بروکسل په ناسته کې پریکړه وکړه چې افغانستان ته به نور پوځیان استوي. که څه هم تر دې دمه افغانستان ته د راتلونکو ناټو پوځیانو شمیر نه دی معلوم خو د ناټو عمومي منشي ویلي افغانستان ته د زرګونو پوځیانو د استولو پریکړه شوې ده. د راپورونو له مخې پینټاګون هم افغانستان ته د 4,000 امریکایي پوځیانو د استولو پریکړه کړې خو په دې اړه رسمي اعلان نه دی شوی. له دې ټولو سره سره د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر ویلي چې امریکا کابه تر راتونکو 10 ورځو پورې د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوری ریاست وایي هغه نور امریکایي او ناټو پوځیان چې افغانستان ته رسول کیږي یوازې به افغان ځواکونو ته سلام مشورې ورکوي. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال په دې اړه وویل
د ناټو د عسکرو د راتګ او د زیاتېدو خاطر همدا دی چې دوی به د افغانستان د امنیتي قواوو سره د مشورې او روزنې په برخه کې کار کوي. په هیڅ صورت باندې د ناټو هیڅ عسکر جګړې ته نه داخله و. زموږ امنیتي او دفاعي قواوې د دې وړتیا لري چې د هر بل قوا خطر په وړاندې باندې په میړانه باندې د خپلو خلکو
تر دې وړاندې د ولسی جرګې او شمیر غړو هم ویلي چې امریکا او ناټو باید په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د زیاتولو پر ځای افغان ځواکونه سمبال کړي. خو د دفاع وزارت ویان دولت وزیری بیا په خبرو کې افغانستان ته د بهرنیو پوځیانو راتګ د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې د بریا لپاره مهم بللی و.
او سرزو د خیبر پختونخوا نوخار مصری باندې ته چرته چې سورز وړاندې د وجل شو دوو جنکو د مړینې په اړه د نوخار پولیسو پلټنې پیل کړې دي. او 13 ورځې د دوو جنکو د کورنۍ او استازي د نوخار په عدالت کې وړاندې شوې دي. د نوخار پولیسو مشال ریډیو سره په خبرو کې دا منلې ده چې د دوو جنکو خپل منځ کې د همجنسۍ اړیکې وي خو چې د کورنۍ لخوا د دغه نه من کړل شوی نو پر دې عمل کې دواړو زهر خوړلې دي او ځان وژلې دي. مدني فعالان وایي باید د دغه خبرې پلټنې وشي. غلام غوث نور حال لکه
د نوخار د مصری بانډې سچو عالمگیر خان د اواز د نه ریکارډ کولو په شرط له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې په یاد سیمه کې مړې شوی دوه جنکو ته د خپل کورنو لخوا د خپل منځي تعلق ساتلو د اجازه په نه ورکولو دواړو زهریله ګولۍ خوړلې دي. اس ایچ او علمگیر خان خیشکی زیاته کړه چې د نوخار د پولیسو مشر د دې پیخي د پلټنو امر هم ورکړی وو او د هغه د امر پر وړاندې کې دوی د دواړو کورنو مشران په ځایی عدالت کې هم پیش کړی دي. د نوموړي په خبره تیر ورځ د دواړو جنکو د کورنو د غړو لخوا په عدالت کې بیان ورکړی شوی دی چې د شایلا او نزاکت په نوم د دواړو جنکو هم په خپل زهر خوړلی وو. د بشری حقوقو په اعلان وایي په کار ده د دې پیخي په اړه سمي پلټنې وکړي شي. د لړکی مدني په اړه سنا اجاز مشال ریډیو ته وایي
یو بل سره دا تعلق اوساتي او د واده شکل له اختیار کې هغه تعلق دا یو جنا چې په کې لوی ادا د دې خاون یا اکس هزبند ورته وایي چې هغه وایي چې دی بیا زهر وخوړه چې نا امید شو دې سیز نه سترګې نشي پټېدو چې لکه داسې قسم تعلقات چې داسې قسمه رجحان چې کوم دی هغه به څنګه چې په سړو کې ده کسې په ښځو کې هم شته. بل دا ټول نه مهمه خبره دا ده چې په دې کیس کې اوس پراپر انویسټیګیشن پکار دی چې آیا دی ریشا خودکشي کړې ده.
خو په پېښور پوهنتون کې د دینی چارو استاد او کارپوه ډاکټر قبله ایاز وایي په مذهبي چوکاټ کې هم جنس پرستی یو غیر پیتری عمل دی او د لپاره په اسلام کې ځینی دینی امامانو سختی سزاګانی تجویز کړی دي.
یو سړی او د خزې په منځ کې دا یو فطری تعلق او بیا د هغه د نکاح په لار باندې چې هغه په مختلفو مذهبونو کې په مختلفو معاشرو کې د هغه پر طریقې دي. د دې نه علاوه نور کارونه چې کوم دي یا نور تعلق جسمانی دا سخت ممنوع دی.
د مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو اترو کې ایس ایچ او علمگیر خان خیشکی د دغه پیخي د سمو پلټنو په اړه وویل چې پولیسو د دغه دوو جنکو د قبرونو کنستل هم غوښتل او د مړو د پوسټ مارټم کولو لپاره ځایی کلی ته هم ورغلی وو. خو د سیمې ځایی مشرانو د دغه خبرې گواهی ورکړه چې دواړه جنکۍ چې کله د خپل منځي تعلق ساتلو نه منع کړې شوې نو په ردعمل کې دواړو زهر وخوړل او هم په خپله یې ځانونه ووژل. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
شمالي وزیرستان رزمک چې د قدرتي ښکلاګانو په وجه د سیلانیانو لپاره د اوړي په موسم کې د خوښې ځای دی، دغلته د عملیات نه وروسته امنیت څنګه سخه شوی دی او د سیمې خلک شمالی وزیرستان رزمک ته د سیل لپاره زید وی چې باید حکومت دغلته خلکو ته سنتیاوي ورکي. په دغه اړه باندې عمر دراز وزیر راپور راکړي.
د شمالی وزیرستان رزمک سیمه که څه هم د پاکستان شمالی برخو سوات، مری، کلام او داسې نورو پشان په قدرتي ښکلا، شینکی او یخو هواګانو باندې یادیږي او هر کال د اوړي په موسم کې ځایی خلک دغلته د سیل او ګرمه موسم تیرولو لپاره ځي. خو د ځایي خلکو په وینا د غلطا د ژوند بنیادي سهولتونو د نشوالي او دولت عدم توجه له وجې رزمک د بهر سیلانیانو لپاره هغه مقام نه دی موندلې کوم چې په کار وو. نمیر علینا رزمک ته په اول ځل راغلی انجینیر اکرام داوړ وایي چې رزمک ډویژن کې د ځمکو پلاټینګ په کار دی چې د هرې سیمې خلک د غلطا آباد شي.
مو 27 سال ایش زه فرست ټایم راغلو ایم مو تر اجازه به کو حیران شو د خلک مینا مې ولیدل. خدای اس کا ډېر غټ ټس سه مسئله دي چې اس کا د ګورنمنت بالکل پیبند دي توجه نه ورکړي. ریسټورنت نشتا، د اس کا مقصد چې پلاټینګ نشتا، یو بغار فرای نشتلې، کم از کم د اس کا یو 10 ریسټورنت په چار دي خلک ته چې دا ګورنمنت جو کور کسران کې خدي وشه مارکیټ جوړ دا امام شه جوړ دي پتا تخیل مختلف ځای شه. د اس کا مش دا حکومت نه جو سینا
نمیر علی هورمز ناراغل حزب الله وای چې د غلطا امن راتګ سره د سیلانیانو ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې.
نیش د وزیرستان د علاقې خوبصورتي د فل پلیس اس کوم سړې علاقې خو چونکې د علاقې ته اس د امن چرغله د امن سره سره سیاز یوت شوې دي. دغه د باندې نه انسا د خپل وزیرستان خلک ډېر زوت دي چونکې دلته کې خلک د اساسي مسایل یې هغه د مسایل یې دلته کې وټلې نشته، سم دکانونه هغه نشته، ریسټورنټونه نشته چې خلک شته وکړو خلک روشي بیا پاس د ځایونه او بوسې چې رازر نظر مې جوړځي.
رزمکتا د سیل لپاره راغلی خلک وای چې د عملیاتو پس اوس دولت ته پکار دي چې رزمک ډویژن کې د ترقۍ کارونه پیل کړي او د وزیرستان نه بهر خلکو د غلطه د سرمایه کاری لپاره توجه را وګرځوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، رزمک، شمالی وزیرستان.
اوردونکو سوخ شوې دي زمونږ د ونیزي خبرونه جمهوریت په دغه خبرونه کې د بشري حقوقو د ارزښت په اړه اورئ او د پامیر ساحل باندې کوي.
جمهوریت.
ستړي مشه د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به واورئ چې بشري حقونه څه ته وایي، په نړیواله توګه د بشري حقونو تعریف څنګه کیږي او د دې معیار څه دی، بشري حقونه له جمهوریت سره څه تړاو لري، په پاکستان کې د خلکو کم حقونه خوندي دي او کوم نه دي، په ټولنه کې بشري حقونه څنګه پراخیږي، خوندي کیږي او پرمختګ کوي، دا او نورې پوښتنې په نننۍ خبرونه کې سیړو له مشال رادیو سره اوسئ. اردوونکو د جمهوریت خبرونې په اوږدو کې مو د جمهوریت په تعریف، تاریخ، په پښتون میشته سیمو کې د جمهوری ارزښتونو او رویو په اړه خبرې وکړې. موږ په دې هم پوه شو چې په افغانستان او پاکستان کې به ډېر وخت ته اړتیا وي چې جمهوریت په خپل اصلي حالت کې عملي شي او د حکومت د یوه نظام په توګه کار وکړي. په جمهوریت خبرونه کې موږ ته کارپوهان وویل چې په ښه جمهوری نظام کې د افرادو پر ځای قانون واکمن وي او قوانین د خلکو د خیر ښیګڼې لپاره جوړیږي. په نننۍ خبرونه کې موږ د جمهوریت په تناظر کې پر بشري حقونو غږیږو. نو لومړی پوښتنه دا ده چې بشري حقونه څه ته وایي؟ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا وایي بشري حقونه هر انسان له خپل پیدایښت سره لري.
بشري حقونه ټولو انسانانو ته په فطري یا طبیعي توګه ورکړل شوي وي. د دې د انسانانو له قومیت، د اوسېدو له ځای، جینس، قومي یا نسلي اصل، رنګ، مذهب، ژبې او یا بل حالت سره تړاو نه وي. هر انسان دا حقونه لري. موږ ټول پرته له تفریق و توپیره خپل بشري حقونه لرو. دا حقونه له یو بل سره تړلي، پر یو بل تکیه کوونکي او ناقابل تقسیم یا له یو بل نه بېلېدونکي دي.
دلته یو پوښتنه دا ده چې د حقونو پر یو بل د تکیه او ناقابل تقسیم یا له یو بل نه بېلېدو معنا څه ده؟ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا دا خبره په دې ډول روښانه کړې ده.
د انسان حقونه لکه د ژوند کولو حق، د قانون په نظر کې د مساوي کېدو یا برابرۍ حق، د بیان د ازادۍ حق، اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقونه لکه د کار کولو حق، د ټولنیز ساتنې یا حفاظت او یا تعلیم حقونه، همداراز د ټولنې پر کچ حقونه لکه د پرمختګ حق، پر خپل ځان د واک یا د ازادۍ حق، دا ټول حقونه پر یو بل تکیه کوي. یو حق له بل سره تړلې دي او دا ټول حقونه له خلکو نه اخیستل کېدای، هر کس لري.
معنی دا چې دا ټول حقونه هر وګړی او هر ټولنه لري. داسې نه ده چې ځینې کسان به یو څو حقونه لري او نور به نه لري. د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا وایي انساني حقونه د قانون، تړونونو، دودیز نړیوال قانون، عمومي اصولو یا د نړیوال قانون د نورو سرچینو په ذریعه هم بیانېږي او هم یې ضمانت ورکول کیږي.
د بشري حقونو نړیوال قانون پر حکومتونو ذمہواری اچوي چې خاص کارونه یا وکړي یا یې ونه کړي چې د خلکو یا ډلو د بشري حقونو او بنیادي ازادیو پرمختګ او ساتنه باوري کړي.
تر دې تعارف وروسته وسته حقونو موضوع نور روښانه وو. په اسلام آباد کې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مرستیال مشر کامران عارف وای بشري حقونه له یو بل نشي بېلېدای او نه هم داسې کېدای شي چې یو حکومت یو څو حقونه ورکړي او نور به نه ورکوي.
دا حقوق چې دي دغه تاسو نه نشي کولای چې تاسو وایي دا درې حق مو منو او دا څلور مو نه منو. دا یو بل سره تړلې دي. کدی کې تاسو یو یا دوه اهم حقونه پرې دی نو هغه باقي بیا تاسو دا څو حاصلول نه شي. لکه سیاسي حقوق چې کوم درې مین دي کنه، نو فریډم اف اسمبلی دا، فریډم اف ایکسپریشن دی، فریډم اف اسوسییشن دی. لکه یو بل سره دا ملاوېدو حق، لکه دغه چې پولیټیکل پارټي جوړه کی، سیاسي پارټي جوړه کی، بیا هغه خبره وکړی شي او بیا غي ملاویدای شي په یو ځای کې. نو که تاسو څوک ملاویدو ته نه پریږدئ یا غي ته دا حق نه ورکوي چې غي تنظیم سازي وکړي، نو بیا غي نه دا باقي حقوق تاسو اغستای نه شي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو وضعیت څنګه ده؟ آیا په دې هیواد کې ټول بشري حقوقونه خوندي دي او کنه؟ کامران عارف وايي په نړیواله سطح قوانين جوړيږي، هر هیواد یې چې لاسلیک کړي نو بیا د هیواد دننه د هغو قوانینو عملي کولو لپاره نور قوانين جوړوي.
څنګه چې زموږ د انساني حقوقو قوانين دي کنه، د کې لکه تاسو ګورئ د کې یو اهم خبره ده چې د انساني حقوقو چې کم تاسو څنګه وې کنونشن دي کړه، دا ټول د بین الاقوامي قانون لاندې جوړ شوی دی او د دې انفورسمنت چې کیږي نو دا په اوله حصہ کې د حکومتي په لیول باندې لکه ګورنمنت لیول باندې کیږي. لکه قانون خو پاکستان اومني نور ملکونو سره چې موږ خپل خلکو سره داسې سلوک کوو، خو بیا هغه چې کوم کنونشن پاکستان ساين کی یا دغه چې کوم کووننت چې هغه ساين کی نو هغه خپل په پاکستان کې هغه قابل عمل نشي. پاکستان بیا دا هم یو ځمواري اغستې ده چې هغه به قانون جوړوي چې دلته کې چې کوم لاندې و بیا دا حقونه د پاکستان دغه ته خلکو ته دا میسر دي.
د بشری حقوقو کمیشن مرستیال مشر کامران عارف وای پاکستان ډیر نړیوال قوانین لاسلیک کړی دي خو عملی کړی نه دي. دی وای یو نړیوال قانون د حکومتي ادارو لخوا د خلکو ځورونې یا وهلو ضد دی. هغه قانون پاکستان لاسلیک کړی دی خو په هیواد کې دننه یې ورته د عملی کولو لپاره څه نه دي کړی.
ډیر زیات کنونشنز دي چې هغه لپاره سلګ ډیر قانون جوړ شوی دی. ډیر زیات کنونشنز دي کوم چې پاکستان ریټیفای کړی دي خو هغه لپاره څه قانون نه دی جوړ کړی. پاکستان اوس دو درې لوی کنونشن ساين کړی دی دو درې کال کې بلکې په 2010 کې یو آی سی سی پی آر او انټرنیشنل کووننت آن سیویل اینڈ پولیټیکل رائټس یو انټرنیشنل کنونشن اگینسٹ ټارچر دغه خلاف چې د ایزار رسانی خلاف چې کوم کنونشن دي او خو دې په مت کې پاکستان کې فلاس قانون سازی نه ده شوی او چې کوم زاړه قانون نه دي نو هغه دا پوره طریقې سره دا مسله نه حل کړي.
لکامران عارف هم پوښتنه وکړه چې آیا په پاکستان کې بنیادی حقونه ټولو خلکو ته ورکړل شوي دي او کنه. د بیلګې په ډول د تعلیم حق دی وایي دا خبره سمه نه ده چې ګواکې یو څو حقونه دي ورکړل شي او نور به هم بیا ورکول کیږي یا کېدای شي ور نه کړل شي. دی وایي ټول حقونه باید دولت پوره خلکو ته ورکړي.
دا فیصله کول چې دا کم دي که زیات دي دا زما خیال کې دا مناسب نه دی. حقوق چې څوره دي دا تاسو یې تاسو اول خبره وکړه دا یو بل سره تړلې دا پورا پکار دی او دې کې دا ویل چې دا حق ضروری دی او دا حق ضروری نه دی. دا زما خیال کې دا خبره کول مناسب نه ده. ټول حقونه ضروری دي. خبره دا ده چې بس حقوق چې کوم دي هغه زر امپلیمنٹ کېدای شي. بس حقوق کې به لږ ډیر وخت لګي. لکه تعلیم تاسو خبره وکړه نو تعلیم لپاره سکول پکار دی ټرینډ استاد پکار دی نو هغه کې کېدای شي دا څوک نه وایي تاسو نن د خطو کو نو سبب دا اکدم په دې عمل درآمد شروع شي کې به ټایم لګي خو خبره دا ده چې هغه په لاس قدم غسل غواړي.
هر وخت چې حکومت حقونه نه ورکوي نو خلک یې غواړي او د خپل حقونو غوښتنو لپاره آیا په پاکستان کې خلک آگاهي یا پوهه لري او کڅنګه؟ کامران عارف وای په پاکستان کې دولت خلک ځپلی دی او همدا وجه ده چې خلک خپل حقونه نه غواړي حالانکه خلک له خپل ټولو حقونو ښه خبر دي.
ډېر خلک به آگاهي او ډېر خلک به آگاهي لکه دا چې ډېر حقوق دي چې هغه نه خلک آگاه دي خو خلک به وسه دي څه کولای نشي. لکه کنونشن اگینسٹ ټارچر وګوري نو دا خو زما خیال دی یار ماشوم او لوی د پاتر دي پولیس دا حق نشته چې سړی راګیر کی اورټایز وانټ کی. دا خو لکه باز دا څه خبرې دي چې دینه خو ټوله دنیا خبره ده. باز ډېر لکه فریډم اف انفارمیشن شو فریډم اف ایکسپریشن شو کې دیشي هغه بارا کې لږ ډېر دغه کمې خو زموږ چې کم دی وخت کې زموږ سوسایټي دا اغه کافی حد پورې خبر ده دغه نه خو کاغه یو خبره نه کوي چې دغه دغه کاغه یو طرف ته نزي نو دغه به څه وجه وي او دغه اکثر یو وجه دا ده چې زموږ طرف ته د سټیټ ریپریشن ډېر دی او اکثر خلکو دا خیالي چې کوم دا کوشش وکړو نو دینه سره جوړیږي نه.
اوس پوښتنه ده چې آیا بشري حقوقونه له جمهوریت سره تړلي دي او کنه. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن مرستیال مشر کامران عارف وای د ډیرو حقوقو تر لاسه کولو لار سیاسي وي او همدا وجه ده چې له جمهوریت سره تړاو لري.
ډیر حقوقو غوښتو لار چې کومه دا غو سیاسي ده او دا ډیره زیاته ضروری ده چې پاکستان کې جمهوریت وي او خلکو سره یو سیاسي لاري چې هغه سیاسي تور سره خپل حق وغواړي.
په تیرو خبرونو کې موږ پوښو چې په پاکستان کې د جمهوریت تاریخ ښه نه دی پاتې شوی نو آیا دا کېدای شي چې په داسې حالاتو کې هم خلکو ته حقونه ورکړل شي چې جمهوریت کمزوری وي او یا بالکل نه وي؟ عارف وای داسې هیڅ امکان نه لري. بشري حقونه د جمهوریت له لارې اخیستل کېدای شي. عارف وای اصلا جمهوریت په خپله یو بشري حق دی.
جمهوریت یو لار ده په دې به تاسو ځئ نو چې تر څو پورې دا جمهوریت ټیک دی که غلط دی که خلک وته هر څه وایي دا یو لار دا په دې تلل دي او دا به رو به دا هغه دغه تورتي هغه لیول تورتي چې کوم نو خلک خوشاله وي. دې تناظر کې کوم ګورو نو دا څه ډېرې خبرې دي چې هغه نشو کېدای. دا څه ډېرې خبرې چې کېدای شي او همدغه څه چې دا سلسله جاری نو کومې خبرې چې اوس خلک نشي کولای کومې خبرو چې اوس خلک هغه مناسب نه ګڼي چې هغه روان دراولي هغه وخت سره به هغه حل شي. جمهوریت بیسیکلی ضروری دی. د جمهوریت نه بغیر انساني حقوق نشي راتله بلکه جمهوریت خپل یو انساني حق ده.
اوردون کو تاسو واوریدل چې بشري حقوقونه په بشپړ ډول د ټولو انسانانو حق وي او هر حکومت پړوي چې خلکو ته حقونه ورکړي. تاسو خبر شوی چې حکومت هغه وخت د خلکو حقوقونه خوندي ساتي او ورکوي چې په هیواد کې جمهوریت وي. معنا دا چې جمهوریت او بشري حقوقونه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي. دا ونننۍ خبرونه پر راتلونکي خبرونه کې بل یو بل موضوع سره حاضر شو په مخه مخه.
جمهوریت وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.